ګرانو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د یوې بلې خبرونې په فایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده چې فرشته سحاق به وړاندې کوي، او نن به پکې په لویدیز کې د هغو تاوتریخوالي د هغو پیښو په اړه غږیږي چې ډېر کله افغانان پکې ښکېلي. په ځانګړې توګه په جرمني کې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي او ترهګرۍ ته منسوبې هغه پیښې زیاتې شوي دي چې پکې متهمین افغان ځوانان دي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمېر افریقایي هیوادونو څخه د ولس افغان بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوش شوي دي. هغه ویلي چې دوی د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه شاید دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلی د جنورۍ په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په افغان کډوال بیا دا موضوع ردی او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کیږي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځای نه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې او ورته ویلي دي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دغه ستونزه هواره شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې تل رد کړي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د پخپله خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي.
تر شنه آسمان لاندې
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زموږ د سوشل میډیا قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته صحاکمه یو ځل بیا د دې ونې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو قربانې ما په دې خبرونه کې به په جرمني کې د جرمني په مونشن خار کې په وروستۍ پیښې باندې وغږیږو. دا چې ولې په غربي هیوادونو کې د تاوتریخوالي دغه پیښې زیاتې شوې دي، د دې تر شا لټونه څه دي، په دې به وغږیږو. خو په سر کې وګورو چې په دې وروستیو کې په جرمني کې څومره پیښې شوې دي. د جرمني مونیخ ښار کې پر یو شمېر خلکو یو افغان 23 کلن ځوان چې فرهاد ان نومېده موټر وروسته دی، او په دغه پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه موټر چلوونکی د دوی د تحقیقات وروسته معلوم شوی چې دا یو افغان پناه غوښتونکی و چې په 2014 کال کې دا جرمني ته تللی و، او هلته د پناه غوښتنې غوښتنلیک کړی و. خو بیا د دې پناه غوښتنه رد شوې وه، او تر هغې وروسته په 2021 کال کې دې ته یو سند ورکړل شوی و چې دا دې کولی شوی په جرمني کې پاتې شي، او تر هغې وروسته دوه کاله دې په امنیتي برخه کې البته ځینو شرکتونو سره کار کړی و. دا برید داسې مهال وشو چې د جرمني پارلماني ټاکنو ته پوره یوه اونۍ پاتې ده، او دا په داسې مهال کیږي چې بیا یو ځل د کډوالو باس په جرمني کې د جرمني د لوړپورو چارواکو لخوا راپورته شوی دی. جرمني له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد و. په تیره جنوري کې د جنوري په 22مه د جرمني په یو پارک کې د چړې په برید کې دوه کلن ماشوم او یو څلوېښت کلن سړی وژل شوی و. ځایي پولیس هم دا تایید کړی چې دا برید د اشافنبورګ سیمې په باوریا ښار کې په د یو 28 کلن ځوان البته افغان ځوان لخوا شوی و. دغه افغان ځوان هم افغان پناه غوښتونکی و چې د دې پناه غوښتنې عریضه رد شوې وه. د دې تر څنګ په 2016 کال کې یو تونسي سړی چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه د جهادي ګواښ په توګه هم پیژندل کېده. د برلین د کریسمس بازار باندې باروړونکی موټر یا کامیون برید کړی و چې لامل یې دیارلس تنه وژل شوي و. همداراز په 13 دسمبر میاشت کې هم یو موټر د ماکډبورګ په ښار کې د کریسمس بازار ته ننوته چې په پایله کې شپږ کسان ووژل شو او شاوخوا 300 تنه ټپیان شوي وو. او دغه مشکوک بریدګر هم یو 50 کلن سعودي الاصل سړی و چې ښکارا منتقد ګڼل کېده. پنجشنبه په ورځ دغه پیښه داسې مهال وشوه چې په جرمني کې یو بل افغان پناه غوښتونکی د هغې محکمه روانه وه. او همدغه څو پیښې وې چې په جرمني کې تر اوسه پورې د کډوالو موضوع یو ځل بیا راپورته کړې ده. په دې خپرونه کې به پر همدې بحث وکړو چې د داسې پیښو او داسې ورته پیښو اصلي علتونه څه دي، ولې په غربي ټولنه کې په دې وروستیو کې د کډوالو لخوا داسې پیښې کېږي. نن په خپرونه کې راسره قدرمن میلمانه هم شته دي. د جرمني په منشن ښار کې د افغان پناه غوښتونکو بیا د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید ماموزای راسره دی په دې خپرونه کې، او همداراز د جرمني نه رحمت الله زیارمل افغان ژورنالیست هم راسره په دې خپرونه کې میلمه دی. او افغان د افغانستان د سیاسي چارو او شنونکی او کارپو میرویس اشفته هم په دې خپرونه کې راسره دی. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې ډیره زیاته مننه چې خپرونه ته زموږ بلنه مو منله او موږ سره یاستی. پیل بل ښاغلی ماموزی نه وکړو، تاسو په منشن ښار کې یاستی ماموزی صاحب، دا راته ووایئ چې د پیښې په اړه که تاسو په هماغه ورځ څه واورېدل، دغه پیښه څنګه رامنځته شوه، تاسو جزئیات لرئ په دغه اړه؟
ډیره زیاته مننه آغلی صحاق، آواز می لري تاسو؟
بالکل، تاسو آواز ته مهرباني.
زما سلامونه تاسو ته لمړی او درنو او معزز مېلمنو او تاسو ته تلویزیون لاري ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې لري خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه. راوښو پښتنې ته چې په جرمني کې په وروستیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل او مهرباني مو وکړه، پیښې سوي دي او پرله پسې پیښې، خو دلته کېدای شي مختلف دلایل د دې تر شا واوسیږي. د خصوصا د وروستۍ پنجشنبه ورځ د 13 د فبروري چې کومه پیښه وسوه، تر اوسه پورې لا دقیق معلومه نه ده چې اصل کې خبره څه ده، خو کېدای شي مختلف دلایل ولري زما په اند باندې. نو په دې حساب باندې زه داسې ویلی شم چې یو له عمده دلایلو دا ده چې په جرمني کې په 23 فبروري باندې دلته انتخابات دي، او په ټوله کې د خارجیانو په ضد باندې یو لوی غټ تصویر د خلکو په ذهنونو کې ورزیدلی ده چې دوی باید ټول خارجیان وځي. په دې کې یو پارټۍ چې هغه FDP نومېږي دلته، هغوی ډېر سخت په بربنډه توګه باندې د خلکو مخالفت کوي، او هغوی فقط همدا وایي چې خارجیان باید ووځي. نو دلته زه فکر کوم زما په اند باندې څنګه کېدای شي چې له یوې خوا نه ټاکنې روانې دي، انتخابات دي دغه څو ورځو کې، او له دې نه مخکې ورته دغسې پیښې رامنځته کېږي. زه داسې یو فکر کوم چې دې لپاره په خپله په جرمني کې دننه هم داسې یو دلایل برابرېږي چې دوی وکولی شي هغه سیاسي پارټۍ چې دوی ضد دي او عام خلک نه دي، عام خلک د دې خبرې مخالف دي، په ډېری مګم دوی باید دغسې پیښې رامنځته کړي تر څو دوی دلایل او مدارک په لاس کې ولري او خپل سیاسي ډګرونو کې د دینه کار واخیستای شي او مختلف سي. مهرباني.
ډیره زیاته مننه ماموزای صاحب تاسو په لتون وغه کې د دې ترشا د داسې پیښو ترشا هتمنه نور لتون هم شته دي وربشو خغلی اشفتا ته خغلی اشفتا تاسو راته وایي دغه سی پیښه او دغه ورته پیښه په غربي ټولنه کې په دغه وروستي یو کې ډیره زیاتې شوې دي او دغه د کډوالو د پاره اندېښنې هم را پارولې دي د دې ترشا اصلي انګیزي تاسو سبلی
د اول سر تاسو ته تاسو ټکنیکي هم کارونه ته
وایم وعلیکم
السلام د باسي انوارته او د تاسو د شی پروګرام د لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د روز مسائل کله چې رامنځته کیږي نو د ډیره جوانه بس خوایت تحلیل شي دا چې په اول سر کې زه غواړم هغه کسان چې د دې پیشنه زیانمن شي وي هوی سره همغږي او خواخوږي لرو دا چې دغه عامل انفرادي عامل وو که د تشکیلاتي لحاظ کم کس به یې دا تر اوسه معلومه شوی نه دی ډېر امکان لري چې شخصي د اشخاصو رواني حالات هم دلته باید ورته وکتل سي د مخکې جرمي سوابق درلودل که نه یو څه چې خپاره شوي دي لکه چې جرمي سابقه هم درلودل دا چې کاملا د انفرادي لحاظ دا ترسره شوی که کم ګوند پورې تړلې شخصي کم تروریستي ډلې پورې تړلې شخص به دا چې دغه سړی کله چې دلته راغلی و جرمني ته دغه د تعصب له ډک موزیګیري درلودل که وروسته وروسته دلته بیا غړیتوب ترلاسه کړی دا ډېر سیاسي عوامل کیدای شي چې ولري ډېر امکان لري چې دغه کسان د هغو رواني عللو د خاطره چې خپل تیر ژوند کې درلودل یا دا چې دلته راغلي دي بیا په ډېرو بد او نامناسب شرایطو کې دوی ژوند تیر کړی او یا دا چې یو نیم نور تروریستي ډلو سره اړیکې پیدا کړې دي دغه ټول مسایل باید سره وڅېړل شي شخصي جرایم اشخاصو پورې ارتباط لري کله چې په دغو حساسو د ټاکنو پر مهال دغه موارد لا زیاته د پخوا په پرتله اجرا کیږي ډېر امکان لري چې یو تعداد مشخص شی ارخي ګوندونه او سازمانونه پکې لاس ولري او د دې خاطر چې وکولی شي د خارجیانو پر ضد دغه احساسات راوپاروي دغه کسان ګماري په دغه کارونه کې یا یې مثلا لاس لري دا نو هغه مسایل دي چې باید ورو ورو موږ به تحقیقاتو ته انتظار سو دا چې د شخصي لحاظ د خواخوږي لرو یو معنا لري دا چې په ټولنیز توګه دغه مسؤلیت موږ به منو دا نو دا د حقوقي لحاظ هیڅ ځای نه لري ځکه چې شخصي عمل شخصي مجازات هم لري دا یوازې د ګوندي لحاظ د سیاسي لحاظ شی ارخي تشکلات غواړي د دینه د ځان لپاره استفاده وکړي او د خارجیانو پر مقابل کې دغه موارد ته لا لمن وهي او د تبلیغاتي لحاظ سوء استفاده وکړي.
ښاغلی اشفتا تاسو دغه موضوع ته اشاره وکړه چې کېدای شي دغه پیښه یا دغه سیورتي پیښه سیاسي انګیزه لري نو ولی افغان کډوال تل یعنی زیاتره دغه سپیخو کې افغان کډوال دخیلي ولی افغان کډوال دغه سپیخو قربانیان دي او یا هم دغه سیاسي پیښه ورته ویو سیاسي کړنی ورته ویو دغه سپیخو ولی افغان کډوال پکې ډیر دخیل دي د افغان کډوالو یعنی هغه اصلي لتون نور کډوال هم د نورو ملکونو هم ال تشته دي ولی افغان کډوال ولی ډیر زر افراطی کیږي د دوی تر شا آیا دا رواني ستونزې دي د ټولنیز ستونزې دي د افغان کډوالو په مایس کې دغه انګیزه څه ده؟
متاسفانه په افغانستان کې څه کم نیمه پیړۍ سول چې جګړه روانه ده او د رواني لحاظ دا ډیر کې دي چې دغه منفي اغیزه پر خلکو باندې ولري مګر دا چې وایي چې مثلا اکثرا افغانان دي نه تیر ځل یو د سعودي عرب تابعو او د نورو هیوادونو افراد هم پکې شامل دي مګر کله چې تبلیغات د سیاسي لحاظ یو مشخص اړخ ته توجه کوي او هغه موضوع ډیر اوچتي او باندې خبري کوي دا نو بیا یو ځانګړي او مشخص موضوع ته عمومیت ورکول دا جنرالایز کول دی چې دا د حقوقي لحاظ د حق او اجازه هیڅوک نه لري، مګر متاسفانه زموږ د یو تعداد وطنوالو روحي حالات کله چې نامساعدي او دغه رقم اجراءات کوي. کله چې په جرمني کې په طور د مثال دغه مسایل را په ګوته کېږي، که دلته دا بیوروکراسي ډېر اوږده نه وي، هغه کسان چې مجازات ورته ټاکل شوی وو او حتی باید جرمني څخه ایستل شوی وو اجراءات نه ورته کوي، نو دا بیا بیرته راګرځي دغه ډول اجراءات او دغه شکل د بیوروکراسي ته هم. یعنی نه دا چې زه غواړم د خپل د هیوادوارو څخه دغه موضوع بچ کم او وایم چې نه دا داسې نه دي، کله ناکله دا متاسفانه پیښیږي، مګر مشخص د یو فرد عمل دی چې د ټولو افغانانو لخوا دا د معذرت غوښتنې حق موږ نه لرو. که څه هم یو نیم کسان اوس غواړي چې دلته مثلا تظاهرات دایر کړي او په تظاهراتو کې داسې وښیي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې فردي مسؤلیت دی، زه دغه ډول چار چلن سره د حقوقي لحاظه بالکل موافق نه یم. دا ډیر متاسف یم چې دغه رقم پیښ شوی، مګر پسې شا موږ باید توجه وکړو چې شی اړخي ګوندونه لکه د داعش روسي ډله او دوی هم غواړي چې دغه اجراءات وکړي چې تبلیغاتي لحاظه خپل پیام همدغه مشخص موقع کې ورسوي چې افغانانو پورې ارتباط نه نیسي.
ډیره زیاته مننه آشفته صاحب، بیرته به تاسو ته راوګرځو چې د دغه سو پیښو نه وروسته افغانان په غربي هیوادونو کې د حقوقي لحاظ نه دوی څه کولی شي چې د خلکو هغه منفي فکرونه او یا هم دا چې دغه سو پیښې په ټول باندې منسوبوي باید څه وشي. په دې به وروسته وغږیږو. ورزو ښاغلی زیرمال صاحب، تاسو راته ووایئ، تاسو هم په جرمني کې استئ، په دغه وروستیو کې افغانانو سره اتمن تاسو هم اړیکې لري، افغان ځوانان هلته ولې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کوي، افراطي مفکورې ورسره زیاتېږي چې دغسې پېښې کوي؟ لکه دغه تېره ورځ پېښه کې هم د پولیسو د تحقیقات وروسته معلومه شوې وه چې د دې تر شا هم افراطي یا اسلامي عقیده وه د دې ځوانو، د خپله ویلي وو. د دغه علتونه څه دي؟ ولې ځوانان په غربي ټولنو کې د دې پر ځای چې نورو برخو ته لکه تعلیم او نورو برخو کې دوی مصروفه شي دغه سي ټولنو یا دغه سي ګروپونو غړي کیږي، دا ولي؟
ډیره زیاته مننه. اول خو زه بخنه غواړم چې باس ته وروسته راغلم، دلیل دا اوس ما انټرنیټ کې لکستونز او د باس ټولو ګډونوالو ته او ریډونکو ته تاسو ته سلامونه او مینا. رښتیا هم چې په دې وروستیو کې دا ستونزه یو څه ډیره شوې، مګر دا بیلابیل عوامل لري. اولنۍ یو پوښتنه چې ډیر خلک کوي او لمونږ سره هم دا غدا ده چې ولی په دغه سی ورځو شپو کې یا په دغه سی شیبو کې چې په جرمني کې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، دغه ډول پیښې پر له پسې ډیریږي. دا خپله یوه د بحث موضوع ده او خلکو ته شک پیدا کوي چې ګوند ډیر کله سیاسي ګوندونه یا هغه اشخاص چې غواړي واک ترلاسه کړي، هغوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول د دغه ډول پیښو نه خپل ځان ته سیاسي استفاده وکړي. پاتې شو د ځوانانو د افراطیت د زیاتېدلو. زه فکر کوم چې دا په کور د نن ډېر علتونه نه لري، مګر په نړیواله کچه دا علتونه لري. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې په دنیا کې مذهبي او اقتصادي جګړې ډېرې شوې دي. که موږ د بیلګې په توګه د اوکراین او د غزې جګړې ته اشاره وکړو، د اوکراین جګړه کاملا یوه سیاسي جګړه ده چې غواړي لودیس ته د ځان په ګټه استفاده وکړي. او که موږ غزه کې وګورو، یو طرف ته دنیا د بشري حقونو د مدافع او د ساتلو چغې وهي، مګر بل طرف ته په غزه کې په زرګونه انسانان چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان وو ووژل شو. ډېر کله دا ځوانانو ته پوښتنې راولاړي او کله چې دغه پوښتنې صحیح ځواب نشي، له بده مرغه چې بیا افراطي ډلې یا ورانکاري ډلې د دوی پر ذهنونو باندې کار کوي او هغوی د خپل لیدلوري د ځوانانو په فکرونو کې شته پوښتنو ته ځواب وایي. او لامل دا کیږي چې هغه ځوانان یا هغه انسانان چې کم معلومات لري او غواړي عجل ځان ته ولاره پیدا کړي د ځینو پوښتنو لپاره، بیا د افراطي ډلو ښکار کیږي. یو لوی لامل دا دی. دویم لوی لامل دا دی لکه څنګه چې مخکې د بحث میلمنو ورته اشاره وکړله، ډېره زیاته بیوروکراسي هم د دې باعث کېږي چې کله کله د کډوالو او د قربانو واکمنو یا د حکومتونو ترمنځ فاصله رامنځته شي. یو څوک مثالی مجبور دی چې اته کاله، نهه کاله، لس کاله په دې سترس کې یا په دې اندېښنو کې تیر کړي چې تورې سرنوشت څنګه کېږي. یو طرف دوی د بشري حقونو او د کډوالو د حقونو چغې وهي، مګر بل طرف ته بیا انسانان کلونه کلونه په یو مجهول حالت کې ساتي. دا کله کله د دې باعث کېږي چې ځوانان په بیړه افراطیت ته مخه کی. مګر که مشخصا د افغانانو بحث ته راشو، زه خپله د یو افغان په توګه او د دغه ډول مسایلو د یو څارونکي په توګه ډېر مایوسه یم. هغه دا چې کمنګه چیرته د نورو هیوادونو کډوالو ګورو، هغوی په لودیز کې په ډېره بیړه د انتګریت یا د انتګراسیون یا د ادغام لپاره کوشش کوي. هغوی ژبه زده کوي، هغوی ځان ته د کار لټه کوي، هغوی غواړي خیالي کې جوړې کړي، هغوی غواړي خپل زده کړو ته وده ورکړي. مګر له بده مرغه افغانان دلته بیا هم ځوانان په ډلو باندې ویشل کېږي، په سم باندې ویشل کېږي، په ژبه باندې ویشل کېږي، او دوی ورو 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 په همدې کټګوریو کې افراطیت ته مخه کوي. زه له دې پیښې وړاندې درته یو مثال ووایم. زه په یو ښار کې چې اوسېږم، زه د جرمني د هیسن مربوط په لیمبورګ کې اوسېږم، دواونه وړاندې دلته په لسګونه افغانان په دوه ډلو باندې ویشل کېږي، او دوی د ښار په زړه کې یو بل سره جنگ کوي، او په دې جنگ کې 15 کسان ډېر سخت زخمیان دي چې همدا اوس هم په روغتون کې دي، او رسنۍ هم په دې باندې خبرونه لرل او په دې باندې کار وکړ. مرګ دواړه طرف افغانان وو. کله چې ته د دوی د جنگ موضوع ته ورشي، هیڅ په دې انرژي چې دوه خبرې سره وکړي، دوی له مکتبه پټیږي، دوی له کاره پټیږي، دوی افراطیت کوي، دوی 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 په خپل منځ کې سمپالنه کوي. یعنی هغه زیک فکر چې دوی له وطن ځان سره لري، له بده مرغه هغه غواړي دلته وپالي. او زه په ډېرې مایوسۍ باندې دا خبره کوم. پوهیږم چې په ځنو به بده ولګیږي، مګر څه خپل دی یو افغان په توګه مایوسه یم. وایي خدای دپاره تاسو دلته د څه دپاره راځئ؟ که غواړي دلته ژوند خوندي شي، نو خو هغه ډول حرکتونه وکړي چې ژوند هم خوندي شي. که غواړي دلته اقتصادي ګټه وکړي، خو کار ته لاړ شي. که غواړي دلته زده کړه وکړي، خو مکتب ته لاړ شي. ولې ټول ورځې په چوکونو کې ولاړ یې؟ ولې جنګونه کوي؟ ولې یو بل ته زیان رسوي؟ ولې د دې سیمې امنیت نارامه کوي؟ بحث د دې دا نه دی چې که دلته څوک ورانکاري وکړي، نو دا یوازې د ده له بده مرغه ګټه دار چې خپل دا هغه ساده کلماتو باندې کوایو، مګر تاوان د وطن دپاره دی. مونږ یو وطن ته منسوب یو، افغانستان زموږ شریک کور دی. دغه ژبه که دري ده او که پښتو ده، دا زموږ شریکي ژبې دي. دې ته په نړیواله کچه زیان رسیږي، نفرت رامنځته کیږي، خلک بدنامیږي. بیا که یو ډېر ښه افغان مونږ دلته په دې جرمني کې یا په دې اروپا کې ډاکټران لرو، ژورنالیستان لرو، پیلوټان لرو، انجینران لرو، هغوی ډېر ویاړونه ترلاسه کړي دي. همدا اوس په دغه هیوادونو کې په زورونو افغانان مونږ داسې لرو چې ډېر افتخار پرې کېږي. مونږ په افتخار کوو. له بده مرغه ټول بد نه دي. د ګوتو په شمېر کسان چې هغوی له بده مرغه صحیح کارونه نه کوي، دغه ټولو خلکو خواري ورسره یو ډول تر بدې اغېزې لاندې راځي چې هغوی دلته د وطن د نوم دپاره کار کوي، د خپل کورنۍ د بقا دپاره کار کوي، د خپل ژوند د پرمختګ دپاره کار کوي. د هغوی ټولې خواري ورسره په اوبو باندې لاو کیږي. نو زه د یو افغان په توګه یو ډول عجزانه غوښتنه تنې کومه چې وروره، کچېرې ډېر بدماشان یې او کچېرې ډېر زیات ورنکاریو ته زړه کیږي، نو بیا خو اروپا د دې شایانو نه ده، بیا له خپلو هیوادونو ولې راتښتېدلې؟
مننه زیار محصب. بیرته هم تاسو ته راګرځو، پر دغه موضوعاتو به هم وغږیږو. ورزو اماموزي صاحب ته، اماموزي صاحب تاسو په منشان کې د افغان کلتوري ټولنې غړي یاست، هلته له افغانانو سره له کورنیو سره په اړیکه کې یاستئ. ډېری افغانان په دغه وروستیو کې له غیر قانوني لارو باندې بهرني هیوادونو ته راغلي دي، او په دې کې داسې ځوانان هم شته دي چې دوی نالوستي دي او داسي کورنۍ نه راغلي چې دوی ویل کېږي په یو بل سره پر سیالي دوی راغلي دي غربي وادونو ته تا. تاسو څه فکر کوئ دغه فکری فاصله د غربي ټولنې او دغه د افغان ځوانانو ترمنځ دا هم یو انګیزه کېدلی شي د دغه سې پیښو په کېدلو باندې چې داسې پیښې کېږي د دغه ځوانانو د لاسه؟
اغلی صاحب ډېره مننه. لکه څنګه چې مخکې مو هم اشاره درلوده سیاسي اړخ یو ده، لکه څنګه چې د غونډې ګډونوالو یا مېلمنو په دې باندې رڼا واچوله، خو زه څو ټکو ته نور هم اشاره لرم. یوازې دا نه وایي چې یوازې دا به سیاسي اړخ وي، ځکه زه خپله شخصا لکه د تاسو د پوښتنې په ارتباط باندې څو عمده دلایل نور هم شته. لومړی تر هر څه د مخه دغه خلک چې پرون په دې پیښه کې تېره ورځ البته پنجشنبه په ورځ باندې چاپیان شوي دي، ژوبل شوي دي، موږ د هغوی سره عمیقه خواخوږي لرو. موږ د هغوی درد احساس کولی شو. د نورې نړۍ له ټولو ملتونو نه افغانان ډېر په داسې مسایلو کې ښکېل شوي دي او ډېر زیات متضرر شوي دي. نو موږ د هر چا درد ډېر زر احساس کولی شو، ځکه چې موږ کلونه په دې کې عمر تېر کړی ده. نو په دې حساب باندې موږ د دې برید هیڅ وخت کې توجه هیڅوک هم نشي کولی، او دا د توجه وړ نه ده. موږ دا په کلکو ټکو په شدیدو ټکو باندې غندو، له دغه قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګندو. په زمن کې دلته څو مسایل نور هم دي، بالکل همداسې د زه خپله په دې منشن کې چې ژوند کوم، یو له عمده دلایلو یې دا ده زما افغانان وروڼه خویندې چې څوک غږ اوري هیله ده چې دوی باندې بده ونه لګېږي. لکه څنګه چې ښاغلی زرمل صاحب مهرباني وکړه، موږ دلته افغانان په مجموع کې په جرمني منشن ښار کې د نورو ښارو کې ذریعو کې ارتباط سره اړیکې لرو، کته پورته ګرځو را ګرځو. افغانان دلته تر څو کلو د مخه دلته په لومړي په سر فهرست کې و، چې هغه فهرست ډېر لوړ و چې دوی په د کار خلک دي، دوی د تحصیل خلک دي، د تعلیم خصوصا د تعلیم کچه د افغانانو تر ټولو لوړه وه. تا ته په یقین باندې په اسنادو ویلی سم، یعنی د افغانانو د نورو بهرنیانو په نسبت باندې د تحصیل او د تعلیم کچه لوړه وه د نورو خلکو په نسبت باندې. مګر اوس متاسفانه په دې څو وروستیو کلونو کې دغه کچه راټیټه شوې ده، او زمونږ د اکستریمیزم او دغه تروریستي پېښې چې سوي په دغو کې اوس موږ تر ټولو مخته یو، متاسفانه د دې نه بده مرغه. ولې دلته څو دلایل دي. یو علت هم دا ده، لکه څنګه چې یارمل صاحب ویل، دلته ډېر اولادونه دي، د خلکو د نورو د موږ د ما خپل شخص په شمول باندې دلته اولادونه تحصیلونه کوي، پوهنتونونه کې دي، په شفخانو کې کارونه کوي، په نورو ځایونو کې ډاکټران لرو موږ په جرمني کې. دا نشو کولی. موږ بیا هم دا یو خبره ته بیا یو اشاره لرم چې هر عمل چې ده، دا عمل یا تروریستي عمل چې ده، دا فردي ده، دا هیڅ وخت کې نشي قومي کېدلی، نه په ملت پورې اړه لري، نه په کوم هیواد پورې اړه لري. او دا ماته جرمني له ډېرو خلکو سره، حتی بعضو ژورنالیستانو سره دوه ورځې مخکې ما د اتریش نه څوک راغلي و، هغوی سره هم دا خبره یاده کړه. دغه منشن کې د امنیتي کانفرنس لپاره را روان و، ما سره تصادف برابر شو، په دې خبره ما ډېر بحث سره وکړه چې ګوري هر عمل چې ده، دا فردي عمل ده. هر دغه تروریستي عمل چې کیږي، تروریست وطن نه پیژني، هغه سیمه نه پیژني، هغه هیواد نه پیژني، هغه خپل خلک نه پیژني. کیدای شي په دغه پیښه کې وروسته ثابت شي چې بده کې افغانان هم څوک متضرر شوی وي، هغه هم په دغه لار کې روان. ځکه ډېری افغانان دلته الماني تابعیت لري، هغه هم په دغه لارینونو کې برخه اخلي، ځي ګرځي ورسره، یا غړیتوب لري. بل یو مهم ټکی چې هغه ته زه اشاره لرم، هغه دا ده اغلی صاحب چې افغانان بده مرغه په دغه وروستۍ څو کلو کې چې راغلي دي، یو تعداد ډېر واړه واړه ځوانان، داسې ځوانان راغلي دي چې هغه ښیو لاسو چپ لاسو چا خبره نه پېژني، په مکتبونو کې په نوم پاتې شوي دي چې زه له لسم او دولسم نه فارغ یم، او حتی دلته هغه خپل لیکل لوستل نشي کولی. دا یوه موضوع ده. بله، بدبختي دا ده چې دلته راغلي دي. له بده مرغه بیا هم وایم، د ډېرو افغانانو به خپل غوا خوسی خرڅ کړی وي، هغه خپل پټۍ به ګرو کړی، چا به قرض اخیستی، هغوی به اروپا ته راغلي، هغوی ته سلام وي. هغه زه نه وایم ډېر خلک به مشکلات درلود، هغوی به راغلي، سیاسي ستونزې به درلودې، هغوی به راغلي. خو یو تعداد خلک راغلي دي چې هغه یا هلته په غلا په چورو په چپول راټوکېدلي دي، رالوی شوي دي، د غلا او د چورو چپول په پیسو اروپا ته را رسېدلي دي. نو تا به چې څوک د غلا او د چورو چپول په پیسو ځای ته رسېږي، دغه نتیجه به همداسې وي. دا زما په افغانانو باندې غږ ده. دلته زه په دې منشن کې داسې افغانان وینم زنجیرونه په لاس کې اچولې، پکولې په لاس په سرې او په غاړه کې دسمه اچولې، داسې حرکات کوي چې ته فکر کوي چې دا سړی یا دی افغانستان یو ولایت نو مداخله مس دی هر ولایت نشي وای فکر کې چې هر ولایت لم خپل ولایت ځکه منځقې نه راغلی ده دا دغه حالت ما ته دی افغان په صفت باندې دی منلو زغمل نه ده نو څنګه به یو اروپایی ته یو منیت ته د زغمل وړ وي او په دې کې مقصر خپل فامیلونه هم دي ځکه زه ډیرې خلک وینم چې دوی ورته خپل فامیلونه همدغه لاسبندونه او هماغه د غاړې زنجیرونه او هماغه پکولو هغه دشمنونه رالیږل کېږي چې هغه دلته بېخي دوی وینې دا شیان دوی ولته ویني چې خلک اکثر په ټیک ټاک کې دي په نورو مسایلو کې دي روزمره دوی ویني دوی ورته بسنه نه پوهېږم چې دا قید کې نه کوي په هر حال زه بیا هم فامیلونه نه مقصر کوم خو دا افغانان نو نه د ما خواهش ده چې افغانان دلته ډېر درون د حیثیت وخت تیر کړی ده دلته کار کړی غریبي کړی درس ویلی تحصیل کړی زما خدای فضل دغه اوس خپله څلور درې اولادونه د فاکولټي په درشل کې دي دغه اوس یو زوی مې په یولسم ټولګۍ کې ده او تاسو باور وکړئ دا خبره به زه یادوم نه بده خبره هم ده د ځان صفت به نه کوو خو دا حقیقت ده او دا ډېرو دوستانو ته معلومه ده تاسو باور وکړئ زما د زوی ته په یولسم صنف کې په مکتبونو کې چې کله مکتب خلاصېږي زیارمان صاحب ته معلومات وي بیا دوی یو بل ته دلته ورته کشنګ وایي تحفه یا ډالۍ اخلي یو بل ته نو د ما زوی ته میوند ته هغه اخیستی ده جاینماز اخیستی په جاینماز کې د ده نوم لیکل شوی ده دا معنی نه ده دا زما د خپل خالق سره رابطه ده دا د هېچا لپاره دلته نه ملاس ته نه طالب شته نه کوم
مننه کور ودان اشفته صاحب تاسو دا راته وایي چې د قدرمنو میلمنو د دغه پیخي د انګیزي او ولاتونو پاکله یو څه معلومات ورکړه په افغانستان کې په دغه وروستي او دریو کلونو کې د طالبانو تراکمیت لاندې خلک هم ډيري خلک کوي په دغه مفکوري شوې دي چې افغانستان کې آرامي ده او یا هم دغه د طالبانو مفکوري او د طالبانو کړن لارې یا د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان وضعیت دغه هم آیا یو دلیل کېدلی شي افغان ځوانانو ته چې په دغه غربي هیوادونو کې دي دغه نه هم انګیزه اخیستلی شي چې دوی دغه افراطي کارونه وکړي او دغه ورته پیښې وکړي
کیدونکې دی متاسفانه کله چې غربي هیوادونه دغه شانس و طالبانو ته برابر کړ خپل لاسپوڅي دولت سقوط ورکړ او امکانات او طالبان لاس ورکل دا روحیه یو نیم کسانو ته راپاره چې نو طالبان شمو زیگیری لري ځکه چې امریکایان د ناتو غړي اروپایان دوی سره ومنل که څه هم دوی دا اقرار نه کوي مګر عملا موږ تاسو ګورو چې بلې طالبان د دغه همکاریو له طریقه او حاکمیت ورسېدل دا امکان لري چې یو تعداد افغانان داسې روحیه ورته ورکړي چې فکر وکړي چې دا ښه اجراءات دي بل دا چې د طالبانو سیاسي اجراءات د مذهب تر نامه لاندې د دین تر نامه لاندې او د خدای په نیابت دوی غواړي چې خبرې وکړي فرمانونه باسي دوی فکر کوي ان همدغه تعداد ځوانان امکان لري چې فکر وکړي چې موږ برحق یو نو دغه موجودګي روایت ولرو د دې خاطر د انتګراسیون مسایلو ته د همګرایي او د نورو خلکو سره د پخلاینې په فکر کې اصلا ندی او فکر کوي چې دوی بالکل برحق کسان دي همدغه ډول اجراءات باید وکړي او د خدای او د دین او د شریعت او د اسلام په نامه پر نورو خلکو هر څه چې غواړي وتپی او نور ته شکنځل وکړي نور سره ملامت کی پړ کی او فکر وکړي چې موږ په یو برحق موزي کې قرار لرو دا هم د رواني لحاظ امکان لري بل دا چې دغه موارد متاسفانه کله چې د افغانستان څخه دغه غیر ملی اندیشې دغه مشخصي منطقي اندیښنې ژبنی اندیښنې دوی ځان سره راوسېدل ته په اروپا کې دلته کله ناکله حتی زه په محکمه کې د دې شاهد وم چې یو نفر دغه مرکه درلودل ویل چې زه افغان نه یم ګرسره افغان نه یم زه خراسانی یم قاضي ورته په سو سو ځلې ورته وایي چې ګوري موږ د خراسان په نامه کوم هیواد نه لرو او غوښتل چې د سره همکاري وکړي مګر دوی متاسفانه دغه رقم مرافرول شوی و چې بالکل یې ونه منل دغه رقم تفکر دغه د فکر چې زه افغان نه یم یا زه خراسانی یم یا زه افغانستان څخه راغلی یم خو افغان نه یم یا د مثلا ژبنی مسایلو پسې ګرځېدل یا مذهبي مسایل ډېر د حد زیات جدي ګڼل دغه موږ د اساسي انساني او منطقي ملي او بین المللی امکانات سره بالکل لري کی یو رقم یو دول شارونه دي چې یو نیم هغه تیر شوی ازمون شوی کسانو چې په افغانستان کې څو څو ځلې خپل ازمونه ورکړل د هغو کسانو پلوي کول دي او دلته د همغو کسانو چې یا مړه کسان دي مړي دي یا ژوندي دي مګر د سیاسي لحاظ هغوی هم خپل دوران تیر کړی دغه شارونه هغو کسانو پسې متاسفانه تړلې دي او د دې خاطر دوی کله چې دغه رقم اجراءات کوي واقعا د افغانانو د شرم او د خجالت سبب کیږي که څه هم مسؤلیت فردي دي مګر بیا هم د افغان په نامه موږ ځورېږو چې ولې زموږ هیوادوال کله ناکله یو نیم کسان داسې پیدا کیږي چې هم اکثریت نه لري مګر د تبلیغاتي لحاظه دا شی اړخه تشکلات بیا د دغو موضوعاتو څخه د تبلیغاتي لحاظه ډېر ناوړه استفاده کوي او غواړي چې ټول افغانان ټول خارجیان ټول کسان چې خصوصا مسلمانان دي د هغوی نومونه پرې بد کړي.
مننه اشفتا صاحب، تاسو هم دغه ته اشاره وکړه چې په غربي ټولنه کې ترهګرۍ ته ځوانان ډېر مخه کوي. دغه د ترهګرۍ یا تروریزم تروریستي ډلې چې دي دغه افغان ځوانان ورته ولې راکش کیږي؟ لکه افغان ځوانان ډېری داسې ځوانان لکه دغه د تېرې ورځې پیښه چې شوې وه، دغه ځوان یو ورزشکار ځوان و چې ویل کیږي د راپورونو پر بنسټ دوستانو د دې ځوان ویلي و چې یو نورمال ځوان و، خو په ډېر کمه موده کې دغسې ګروپونو ته دوی یا هم ځینې کسانو په واسطه د دوی ذهنیت بدلیږي. افغان ځوانان ولې د دغسې پیښو شکار کیږي، د دغسې ګروپونو شکار کیږي؟
متاسفانه تروریزم یو سیاسي تندره و تفکر دی چې اشخاصو ته پیدا کیږي، ځان ته مشخصې بیلې تشکلات لري، پیسې ورته لګول کیږي، پلانونه ورته جوړول کیږي چې دغه مسایل زموږ د تنظیمونو څخه نیولې چې و تنظیمونه په پاکستان کې جوړ شو، اته یې په ایران کې جوړ شو، او تیر مسؤول کسان د امریکې وویل چې موږ د کمونیزم پر وړاندې دغه تشکلات سره جوړ کړل. همدا اوس د داعش تاریخي سابقه هم معلومه ده. خانم هیلری کلینتن وویل چې موږ د دغه تشکلاتو بنسټ ایښودونکي یو. دا چې مثلا د القاعدې مشر سره هم د کوم ځاینه افغانستان ته راوستل شو، دا تیرې سیاسي کیسې دي چې دغه مواردو ته دوی برنامې لري، پیسې لګي. همدا اوس د داعش کسانو مثلا جذبېږي، په میاشت کې څو سوه ډالره ورته ورکول کیږي. کوم کسان ورته ورکولی شي؟ ایران په خپله دغه امکانات نه لري، پاکستان ډېر د اقتصادي لحاظه زیانمن شوي دي او اساسي نورمال اقتصادي تولیدات نه لري، تجارت یې ډېر خراب دی، اقتصادي لحاظ ډېر مشکلات لري. دغه پیسې هم متاسفانه د امریکې نه راځي، د اروپا څخه راځي، د ناتو د هیوادونو څخه. دغه تندروانه برنامې، دغه د رادیکالانو برنامې د دوی لخوا نه تمویلېږي. او کله چې یو تعداد افغانان هم که مثلا ډېر وخت په د اردوګاه کې نه پېژم په د هایمونه کې په دغه مشترک کورونو کې چې خارجیان پکې ژوند کوي، څو څو کلونه دوی خپل د مشخص سیاسي ټولنیز موقعیت نه لري او د کار اجازه ورته نه ورکول کیږي، یا مثلا نه قبلیږي، د تحصیلات امکانات نه لري، حتی د کورسونو د زده کړو امکانات نه لري. دغه کسان و دغه رادیکالانو ته لاره پیدا کوي، د هغوی له طرفه تشویقیږي او تبلیغات هم په دغه هیوادونو کې متاسفانه د رادیکالانو په نفع ډیر دی، خصوصا چې دا شی اړخه ګوندونه ډیر قوت موندلی په دا وروستیو کلونو کې. نو دوی کولی شي چې د دغه تبلیغاتو لاره بې لارې شي او دغو کسانو ښکار وګرځي. یعنی یو قسمت مسؤلیت که د خارجیانو دی، که د عربانو یا د افغانانو دی، یا د مسلمانانو دی، یو اساسي قسمت د دغو مسؤلیت متاسفانه د امریکایانو پر غاړه، د انګلیسانو او د غربیانو او د اروپایانو پر غاړه دی چې دغه امکانات ورته برابرې، پیسې ورته لګي او متخصصان په دغه مورد کې دوی توضیح کړی دي چې د رادیکالیزم نه د خپلو ګټو په خاطر ورځینې استفاده کوي او ګټه پورته کړي.
مننه عاشف تاسو په زی عمل سپ تاسو راته وایي چې د دغه سی پی خو وروسته د دغه پی خو منفي تاثیرات په افغان میشتو بهرنۍ کورنۍ باندې څومره زیات وی لکه تاسو هم تل کورنۍ سره ژوند کوي او څنګه چې مخکې خغلی ماموزی هم دغه ټکی ته اشاره وکړه هغه هم اولادونه یې هلته درس وی دغه ماشومان کله چې مکتب ته زی بیا هم هغه ځوان چې کار ته او یا هم لوړو زده کړو ته ځي د ټولنه او یا د خلکو برخورد دغه سو پیښو نه وروسته څنګه یي او کډوالو ته څومره دغه سو پیښې ستونزې رامنځته کوي؟
ډېره مننه. اول خو زه په دغه سو پلرونو باندې ویاړم لکه موزه صاحب چې هغه خپل اولادونه په دغه سو روزلي او زما هیله دا ده چې ټولې کورنۍ د خپلو اولادونو د روزلو لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. زه ستاسو د پوښتنې ځواب نه مخکې په همدې مقدمه کې دا وایم چې هغه ځوانان چې د افغانستان نه دلته راغلي او کورنۍ هلته دي هغه که په هر عمر کې دي کې هیڅ شک نشته چې د خپلو کورنۍ سره اړیکه لري. ورور، پلار، مور او د کورنۍ نور مشران غړي په دوی باندې مستقیماً تاثیر لري. زما هیله د یو افغان په توګه دا ده چې دلته اوسېږو زموږ تجربه په دا څو کلونو کې مهرباني وکړي خپل اولادونه د هماغه ځایه لږ تر لږه په خبرو کې په مرکو کې په بحثونو کې په ساعتونو چې ورسره خبرې کوي دوی ژوند ته متوجه کوي او هره ورځ چې د دوی ویډیوګانې او د دوی کلیپونه او د دوی اعمال ګوري په هغې اړه ورسره بحثونه وکړي ځکه که دا کار ونه کوي دوی ورځ تر بلې بېلارې کېږي او زیان یې نه یوازې ځان ته دی بلکې ټولنې ته دی چېرته چې اوسېږي هغه انسانانو ته دی. بعد اغیزی چې دی دی ډیره زیات دی کڅم جرم پر دی د محکم د باس کنوالو په دی باندې بحث وکړي ښکارا ده مګر د غنوم باندې چې موږ تاسو بحث کوو هر یو دی هر ملت ځان ته یو نوم لري او د غنوم د ټولو اشخاصو سره شریک وي د ماغه جغرافي دی وسیدونکو یا د یو ملت افغان. کله چې د پیښې نه وروسته زما بچی مکتب ته ځي کورس ته ځي او هغه خپل چلندان هم سمفیانو سره کینی کله چې دا بحث کیږي او کله چې دغه ډول یو بحث کیږي نو زما یاد مموزی صاحب اولاد یاد بل افغان یاد بل افغان ښکاره ده چې هغه به تر تحصیل لاندې راځي په روحي لحاظ باندې هغه به نارامه کیږي هغه به ځوریږي او هغه به ځینې وخت په خپلو ملګرو کې په ناسته کې خپل ځان ټیټ بولي او هغه به د کمترۍ احساس کوي چې دا په اوږد مهال کې په ذهني لحاظ باندې انسانان نارامه کوي. پاتې شوه سیاسي استفاده. مخکې میرویس صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله او دا ډېره په ځای نظر او خبره ده چې یو بحث د تروریزم دی یو بحث د افغانانو خپل منځي مشکلات دي په لودیزو هیوادونو کې دا دوه جلا بحثونه دي. د تروریزم مسؤلیت چې دی که څم تروریزم هیڅ کرخه نه لري او د همدغې تروریزم له امله خو نن موږ جلا وطن یو د همدې تروریزم له امله خو له موږ نه خپل وطن پاتې دی. نو دغه تروریزم بحث چې دی دا یو وجود بحث دی او د دې مسؤلیت بیرته لودیز ته راوړي دا رامنځته کوي څوک دا حمایه کوي څوک دا د دې لپاره شل کلن جمهوریت ړنګوي څوک بیا بیرته واک ته دوی څوک راولي. جالبه دا دی تاسو وګورئ چیرته چې د افراطي ډلو له ادرسه د امریکایانو نه څوک بندیان شوي هغوی نن په دنیا کې د هیوادونو لومړۍ درجه کسان دي یا ولس مشران دي یا وزیران دي یا موینان دي داسې خواږه زندانونه دي چې دا څنګه بندي شي بیا په یو هیواد کې پاچا یا ولس مشر دي. دا یو ډیر وګد بحث دی او دنیا په دې باندې پوهیږي لپاره مرغه هغه ځوانان چې هغوی د پوهې کچه ټیټه ده هغوی په دغه دامونو کې نخلي او بیا نو په دنیا کې چې دا څنګه ډلې رامنځته کیږي د دوی لپاره تن استفاده کیږي. پاتې شو دلته خپل منځي اختلافات چې د ژبې سم د سیاسینو د ګوندونو د افغانستان د حالاتو په اړه د نظریاتو دا چې دی د افغانستان د پاره او د دوی د پاره ډیر زیات کی خون کی دی او دا ډیر زیات زیانونه لري پر راتلونکو کې په سیاسي لحاظ د دغه دواړو نه دلته ګوندونه په هغه یواد کې کوي هغه په جرمني کې که په اتریش کې که په بل یواد کې کوم د کډوالو ضد ګوندونه چې دی د دوی نه استفاده کوي او دوی پیرایه ترلاسه کوي کله چې رایه ترلاسه کوي دوی په خپل حکومتونو کې په پارلمانونو کې د کډوالو ضد طرح وړاندې کوي او دا غینه قوانين جوړوي. دغه قوانين د کډوالو ژوند سختوي د کار په برخه کې د زده کړو په برخه کې د راتګ په برخه کې د کورنۍ د ادغام په برخه کې دا هر پیخه چې کیږي د پیخ نه ورسته کاغه هر کډوال کوي، یوازې افغانان نه، د هر ځای کډوال چې په دې هیواد کې اوسیږي او پیخه کیږي، افغانان په شاکی ډول خپل راتلونکي ته اندېښمن کیږي. هغوی وایي څوک وایي خزما قبولي به څنګه کیږي، څوک وایي کیس به مې څنګه کیږي، څوک وایي پری بم دي که بیرته بم وشړي، څوک وایي کورس به راکي که رابه یې نه کي، څوک وایي لس کلو کې به قبولي راکي که شل کلو کې به یې راکي. یعنی دغه ډول ګڼې پوښتنې دلته د خلکو سره دي، او دا ټول د ډیرو سختو تشویشونو او په اوږد بحال کې عام د ناروغیو عام د ژوند د بربادیو لامل کیږي. نو بیا هم که زه ستاسې پوښتنې ته د نچوړ په توګه ووایم، د دې ستونزو د حل لاره دا ده چې اوس چې موږ په خپلو هیوادوالو غږیږو او په دې کومه ژبه چې خبرې کوو، نو موږ خپلو هیوادوالو ته مخاطب یو. زموږ هیله دا ده چې هغه څوک چې یو استعداد پکې دی، زده کړې کړي او دې هیواد ته راغلي، هغوی دې د خپل استعداد نه خپل کار ته مخه کړي. هغه خلک چې دلته زده کړو ته ضرورت لري، مهرباني وکړي زده کړو ته مخه کړي. هغه انسانان چې دلته غواړي ادغام شي، هغوی دې مهرباني وکړي ادغام ته دې مخه کړي او یو بل ته دې لاس ورکړي. ژبه سام د سیاسي ګوندونو، د افغانستان د سیاسي ګوندونو نه مې هدف ته د دوی ملاتړ، د دوی مخالفت زمونږ لپاره هیڅ ګټه نه کوي. او هر سړی حق لري په خپل هیواد خبره وکړي، په خپل هیواد نظر څرګند کړي، د خپل خوښې ایدیال ځان ته وټاکي، په یو سیاسي ګوند کې شمولیت واخلي، نیوکه وکړي، وړاندیز وکړي. مګر دا تر برید دی بریده باید نه وي چې په څوک چپیړه باندې بدل شي. دا باید تر دې بریده نه وي چې دوی خپل ژوند هم برباد کړي، چیرته چې اوسیږي هلته د انسانانو ژوند په خطر کې واچوي او د خپلو هیوادوالو ژوند په خطر کې واچوي. دا 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 صحیح نه ده. او زه فکر کوم چې په وجود محل کې به د کډوالو د ژوند لپاره ډېر سخت مشکلات را مخې ته کیږي. او کاملا من په دې حق له مایوس یم. دا دا معنا نه لري چې ګوندی اروپا زمونږ ډېره خوښه ده او یا دا جرمني زمونږ ډېر خوښ دي او مونږ غواړو ټول عمر پکې اوسېږو. دا خبره نه ده. وطن زمونږ د زړه سر ده، د وطن خلک زمونږ مټې دي. مګر د انساني لحاظ باندې چیرته چې اوسېږو باید ښه نوم پرې.
مننه زیارمل صاحب. ورزوم موزی صاحب ته موزی صاحب څنګه چې زیارمل صاحب هم دغه ټکی ته اشاره وکړه چې دغه سپیخ وروسته کډوال او یا هم افغان میشته بهرنیو کورنیو ته څومره ستونزې رامخته کیږي، تاسو دا راته وایي چې تاسو د یوې ټولنې غړیتوب هم لرئ په بهر ملکونو کې او یا هم غربي ملکونو کې د افغانانو لخوا دغه ټولنې څه مسولیت لري وروسته دا چې داسې یو پیښه کیږي ویل کیږي چې دغه پیښه فردي او یا هم جرم فردی دی، نو دغه ټولنې څه کولای شي د دې لپاره چې د غربي ټولنې فکر او یا ذهنیت یا منفي اړخ دغوی د افغانانو په نسبت راکم شي، او یا دا چې دغه سپی خو وروسته د ډیری کډوالو د کډوالۍ کې سونه رد کیږي، دغه سه مکرونو مخاوني ولشي، باید ټولنې څه وکړي، افغانان هلته څه وکړي، داسې تر اوسه تاسو هم د داسې یو څه شاهد وي په خپل ټولنه کې؟
ډېر زیاته مننه. واقعیت دا ده چې مخکې مو هم یادونه وکړه چې جرم فردي مسؤلیت ده او هیڅوک په غاړه نه سیاسته، هیڅوک دا په افغانانو اچي. خو متاسفانه مشکل دلته دا ده چې سړی د دلایل څه وایي، خو بیا زه به زده یې کړم. ما پښتنې زه تاسو سره خبرې نه شم کولی. مشکل زموږ دلته دا ده، ډېری افغانان چې په پښتو او آلمانی ژبه باندې حاکمیت نه لري، تسلط نه لري، یو خو آلمانی ژبه سخته ده. اول دا ده چې دلته بیا موږ خبرې ته راځم چې دین باندې دې هم څوک نه راچی، ځکه چې اسلام یو مبین مقدس دین ده. اسلام د افراطیت دین نه ده، اسلام د عدالت دین ده، د انصاف دین ده، د ورورولۍ دین ده، د امن دین ده، د صلح دین ده، د مینې دین ده، د محبت دین ده. او همداسې زر نور داسې تر ډېر زیات خوبیانې او فکرې په دې دین کې شته. نو اسلام د افراطیت دین نه ده. او افغانان هم له دغسې حالت نه متضرر شوي. دا زه هم چې د جرمني کې ناست یم، دغه یو نه دغه موږ تاسو ته ټول ته ناست یو، البته اکثره دغه مشکلاتو قربانیانو ته راغلي. بهرحال زما څلور کاله دلته دانه پوره کېږي تقریبا. خبره دلته دا ده چې څنګه کولی شو، ستاسو سوال ځواب ته راځم، چې څنګه کولی شو د خلکو سره وغږیږو. موږ نن دغه نن تاسو د غونډې نه وروسته د دغه پروګرام خلاصېدو نه وروسته هم د کلتوري ټولنې په اړه نه کې یو مجلس درو چې څه کولای شو، څه باید وکړو، او لږه نه وروسته پلان محل او اوږد محل کې څه کولای شو چې افغانان راټول کړو او دوی سره دوه په هوای ورکو چې وروره کته دلته جرمني ته راغلی، جرمني کې به ډیموکراسي وي، ازادي به وي، خو یو چوکاټ لري، هغه د قانون په چوکاټ کې راځه. دلته نور ډیر مثبت شانس ده. دلته انډستری ده دلته، ټکنالوژي ده دلته، پر مسله هیواد ده دلته، ډېر نور شانس ده چې لږه نه ګټه پورته کړو. دغه حالت کې چې تاسو روانې دا د زغملو نه مونږ ته ده، نه د انسان په توګه، دغه ټولنې د غړي په توګه، او نه د المانانو لپاره، نه د اروپایانو د هېچا لپاره، او متضرر کېږي ټول افغانان. ما لکه مخکې چې یادونه وکړه، ما هدف دا نه و چې زه خپل زوی ته مې مثال ویلی. زه باور وکړم چې زه مسجد ته ځم، د مسجد کې 95% صفونه د مسجد ځوانان تشکیلوي. ان 95% سپینګری او مشران وي، او 95% ټول ځوانان دي، چې د خدای د لوی فضل ده. اجیل ته موږ ازادي لرو، دلته هیڅ کوم مشکل نشته. مخکې چې ما تاسو د جاینماز مکتب نه وکړه، هغه ته خلکو پیدل ته غلکان چې د غلک دلته لمونځ کې همیشه نه دي، نوم یې په جاینماز لیکل. زه تاسو وایم چې موږ د ښکارک مې هدف دا نه ده چې دلته ځان د خپل د یو مثال وایم. دا تنها یو ځنې دلته پدې ټولنه کې موږ دوه مسجدونه لرو. ته موږ د اخترونو لمانځو، موږ هلته خپل پروګرامونه لمانځو، موږ هلته دا شخصا موږ په دغه تقریبا شپږو کلو کې 15-16 نه ډېرې مظاهرې کړي، لشرونه مړې مجلسونه کړي، مشاعرې نیسو، پروګرامونه نیسو. خو دلته بدبختي دا ده چې کله موږ یو مشاعرې یا مظاهرې پروګرام نیسو چې په هغه کې عامه پوهاوی یا د خلکو د خپلو خلکو دردونه بیانوو، دغه خلک د موږ متاسفانه برخه نه اخلي. خو موږ په تل کې ان شاء الله چې حتما پروګرام نور د ماغک دیگر منی په ټولو کارونه کې په افغانانو باندې دا هغه څوک چې پوهېږي په انفرادي ډول یې، که پنځه نفره یې، که لس یې، که شل یې، که په ټولنو کې دا راټول کېږي، دوی سره وغږېږي تر څو دوی ته لږ پوهاوی ورکړي. ځکه په دغه مسله کې افغانانو رنګ بدل شي، او زه نه غواړم چې د افغانانو رنګ بدل شي. مهرباني صاحب،
مننه. کور ودان د خبرونې وخت موږ سره کم پاتې دی. ورزو اشفتا صاحب نه هم همدغه ورته پوښتنه کوم. اشفتا صاحب، تاسو راته وایي چې د دغه سی پیښونه وروسته د حقوقي لحاظ نه دغه سی افغاني ټول او یا هم د کډوالو د حقوقو نه چې کومې ټولنې دفاع کوي، د افغان کډوالو، هغه کډوال چې هغوی نشي کولای په دغه سي وضعیت کې افغانستان کې ژوند وکړي، ډېری کډوال په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا نورو ګاونډیو ملکونو کې بند پاتې دي، او د جرمني ته د راتګ لپاره هغوی ویل کېږي د ډېری کډوالو ویزې اراده شوي دي. دغه سي کډوال باید څه وکړي؟ په جرمني کې هغه کسان چې حقوقي برخه کې کار کوي، دوی آیا د دوی د لاس هم څه کیږي چې د دغه سي کډوالو د کیسونو د ردېدو مخه ونیول شي؟
د افغانستان پر وړاندې په امریکا کې او د لیپو اروپا کې، مشخص دغه په آلمان کې یو څه برنامه مخته موجود وي. د دوی اوف نامه تر نامه لاندې چې متاسفانه کله چې پوپولیستي سیاستمداران و قدرت ته رسیږي، دوی نو بیا نو په بعضی مواردو کې حتی دومره بې مسؤلیت شعارونه ورکوي چې د دوی شعارونه به فاشیزم سره نږدې وي. نوم یې نه اخلم، تاسو شپې پیژنئ. کله چې د افغانستان سره یو تعداد کسان د برېښنا د کتابچې سره امریکا ته سفر وکړل، اوس ټول هغه کسان جنجال سره مخ شوي دي. او پرون یو ګروپ یې پانامې ته د الوتکې په ذریعہ ورسیدل. دلته په آلمان کې هم دغه د دویچ اوف نامه یا کسان چې قرار وو چې 14,000 کورنۍ باید انتقال شوی وي آلمان ته، مګر دغه برنامه متاسفانه لغو شول. تقریبا 14,000 کسان په پاکستان کې بالکل آمادگی درلودل خپل هر څه په افغانستان کې خرچ کړی وو، او انتظار یې درلود چې نن یا سبا به موږ جرمنی ته ځو. دغه پروګرام هم د اوس لغوه شوی. او کله چې دغه مسایل اوسه چې دا روسي ورځو کې پیش اسول، نو د دې نه بیا دا شی اړخه تشکلات ډیر منفی استفاده کوي، او دغه روحیه بالکل د سیاسیونو په لوړپوړي کچه بالکل د هغه ځای تبلیغ شوی چې بالا د خارجیان را نیسي. قسم جرمنی هر کال تقریبا 500,000 کسانو ته ضرورت لري چې باید تراسي، او مخکې د مشخص او تخصصي مواردو په اړوند ضرورت درلودل، مګر اوس د عادي حرفي کارونه او د نظافت او پاکاری او دغه مسایل د سړکونو جوړولو، د پلونو جوړولو، دغه پرسونل ته ضرورت لري. مګر بیا هم دغه پوپولیستی سیاست مران مداران کله چې په قدرت رسیږي، دغه شعارونه ورکوي، او د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی دغه موجیګری نیسی مګر کله چې د قدرت ورسی شي او عملی توګه دوی د خارجیان نه استلی سي او نه د حتی اتحاد محدودونه سي. متاسفانه هم دا اوس د افغانانو په اړوند هغه کسان چې انتظار درلودل دغه برنامه لغوه سوی ورته بودیجه نشته دی. او زه فکر کوم د مای د میاشتې تر نیمایی یا تر آخره پورې به دغه موضوع هم یو څه روښانه سي، ځکه چې په کلي توګه په اروپا کې او په خاصه توګه په جرمني کې ډیرو کډوالو ته د ضرورت هم لري یو ته خارجیان د بایدن تراسي، مګر همدا اوس شرایط ورته مساعد دي او د تبلیغاتي لحاظ ډېرې منفي خبرې په دغه اړوند روانې دي چې متاسفانه یو تعداد لکه موږ افغانان چې د لږ ژوند کوو دغه موارد د تانیې په شکل او د نامناسب نمونو د اخیستلو په شکل موږ وګونه ته رسیږي چې دا به ډېر امکان لري چې تغییر پیدا کړي. افغانان په خاصه توګه دا کار کولی شي، زموږ کورنۍ اکثرا افغانان ښه مناسبات لري د انتګراسیون په شکل یا د ادغام او د همګرایۍ په شکل ډېر ښه امکانات سره برابر کړي. خلک زموږ ځوانان در صورت کې ډېر شدي او تخصصي موارد کې موږ رښتیا ګو ډېر انجینران ډېر ډاکټران او ډېر متخصص کسان لرو. دغه مسایل به هم حل سي، منتها کله کله د تبلیغاتي لحاظ یو څه د پریشانی لامل ګرځي.
مننه شوف تاسو به دغه ټکی ته کتم شو دغه ان پارلماني انتخابات کله چې په آلمان کې په راتلونکي اونۍ کې دغه انتخابات تر سره کیږي کې دغه ګوند چې د کډوالو زد ګوند دی دوی دغه ټاکنې وګټي او یا هم ډېری چوکۍ په پارلمان کې دوی وګټي، نو تاسو څه فکر کوئ آیا دوی به هم دغه کړنې پلم کې د کډوالو د کیسونو د ردولو لپاره او د کډوالو وضعیت به دوی ترنګلای کې دغه سیاندېښنې
دغه رقابت یا دغه سیالۍ د ډیموکراټانو او د مخالفو ډلو په منځ کې ډېر په لوړه کچه رسېدلې. یو تعداد ډیموکراټان دي په تور د مثال اس پی ډی ګونه او دی لینک چې دا ډیموکراټان دي، او په مقابل کې آی ایف ډی چې بدیل ګوند ورته ویل کېږي یا بی ایس پی چې په مشخصه توګه په جرمنی باندې خبرې کوم، یا سی ڈی او که سم نومه کریس ډیموکرات دی، مګر دغه پنځه ګونې پیشنهادات چې دی وکړل دغه وړاندیزونه چې وکړل دغه ګوند متاسفانه او دغه آی ایف ډی سره او بی ایس پی سره غواړي چې ائتلاف وکړي سره جوړ سي. نو زه د ټولو خپلو هیوادوالو سره د ټولو کسانو چې په دغه مسایلو کې ښکیل دي غواړم چې خپل رایې و دموکراتانو ته ورکړي، ځکه چې همدغه خطر موجود دی چې هغوی کله چې په قدرت ورسیږي کله چې ډېرې څوکۍ واخلي یو د بل سره ائتلاف کوي، او متاسفانه د ټولو خارجیانو په مقابل کې دوی به یو شرچرن سیاسي موزیګیری به ونه لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان له درېو میلمنو قدرمنو میلمنو څخه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. هر یو د جرمني د مونچن ښار د افغان کلتوري ټولنې غړی احمد جاوید مموزی و را سره، او همداراز د جرمني نه افغان ژورنالیست زیارمل صاحب را سره مل و، او دغه تر څنګ د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې میشت جاوید آشفته صاحب هم را سره په روانه کې وو. تاسو زموږه د ازادۍ رادیو نه اوریدو، همدارس زموږه خبرونه مو زموږ د سوشل میډیا لپاره هم څارله. د دې ونه یې خبرونه هم دلته پایت رسیږي. کور ودان چې تر دې د مراسمه وي وړاندې د ازادۍ رادیو خبرونه سره ملوسی.
دغه